www.sbsgovinitiative.com/editorials.
امریکا دیو ریډیو د سردار دی چکر د پروګرام په دغه سر سره خدمت کوي خو ګورې دوی کله کڅنګ کې تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره د پښتو په ادب د پښتو په اولسي ادب د شاعرانو ادیبانو په جون د هغوی په کار د شاعرۍ په اصنافو په دې مختلف موضوعاتو باندې تاسو سره موږ خبرې پرې کوو موږ تاسو سره د تپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي په هغه کې موږ سره د تپې په تاریخي اهمیت هم خبرې کړي دي د جون جواک چې د تپې کم استعمال دی په هغه موږ سره خبرې اترې کړي دي دغه شان موږ سره د ککړي غاړو په حواله باندې خبرې کړي دي او ورپسې موږ سره بیا د چاربیتې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي او بیا نن سبا د غزل په موضوع باندې تاسو سره خبرې کوو د غزل په موضوع کې چې په غزل کوم شاعرانو چې غزل لیکلې دي نو خصوصا د هغوی د جون په حواله باندې هم تاسو سره نظر شریکو نن چې زمونږ کوم درون خوږ شاعر په پښتو باندې موږ بحث کوو دا غوی نوم دی حنیف قیت موږ سره زمونږ درانه خواږه محترم درې واړه مېلمانه پروفیسر عطاورحمان عطا صاحب ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب او ډاکټر رحمت محمود صاحب درې واړه محترم سره په پروګرام کې موجود دي د ټولونه اول ورزو خپل درون خو محترم پروفیسر عطاورحمان عطا صاحب له او دغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره د حنیف قیت په حواله باندې څه نظر شریکوي او پروفیسر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وې
السلام علیکم ټکر صاحب ډیره مننه
پروفیسر صاحب څه نظر بر سره د حنیف قیت د جون دغې د فن په حواله څه نظر بر سره شریکوي
مننه جی دواړو استادانو ډاکټرانو ته زما سلام او مینه او احترام تکر صاحب زستاسو سره لګ دی حنیف قیس صاحب جن په حالاتو باندې خبر کوم محمد حنیف د دې نوم دی جی او قیس دوی تخلص کوي حنیف قیس په دیار لسم اپریل 1908 کې د سوات د چارباغ تحصیل په کلی لنډی کې پیدا شوی دی د دوی د پلار نوم مامبر خان دی تعلیم د دوی سوارلسم دی بیا سی ټی کړی وه د پیشې په لحاظ باندې محمد حنیف قیس استاذو په سکول کې او په سی ټی پوسټ باندې د خپلې دغې وظیفې نه ریټایر شوی دی او نن سبا پکور کې جون تیری د پیښې نا وزګر شوه دی ریټایر شوه دی د شاعرۍ آغاز او پیل د غیډ وینا تر مخه د 1980م ندی کړه دی چې کله دی د کالج د دور نه هم رستو چې وای چې په کوهات کې مې د استادې تربیه غستنو په دغه دوران کې مې شعر ویل شروع کړی دی قسم چې د کوم مختلفو تنظیمو ادبی تنظیمونو سره وابسته پاتې شوی دی نو پای کې لومبه چې کوم تنظیم دی نو مرکزی اسلامي ادبی ټولنه د دې ممبر پاتې دی بیا د دې نورستو پښتو ادبی کاروان سوات د دې سرګرم غړی پاتې دی او نن سبا په خوازخېل ته تل کې چې کوم د پښتو ادبی تنظیم دی د ستار ادبی ټولنه نو د هغې سرپرستی کوي قیس صاحب د قیس صاحب د وینا تر مخه ارواښاد حمزه بابا ناغلي په شعر کې اصلاح اغستې ده د قلندر مومن صاحب نه یې په شعر کې اصلاح اغستې ده د امیش خلیل صاحب نه یې په شعر کې اصلاح اغستې ده په سواد کې د سواد دوه د ادب مهم نومونه فضل الرحمن فیضان صاحب او ارواښاد رحیمشا رحیم صاحب دا پښوات کې دا سه دوه هستیانی دي دوه مشران دي چې قیس دا غینه هم اصلاح غسته ده قیس چې د کومو تنظیمونو په پلیټ فارم باندې د قیس ادبی روزنه شوې ده نو پای کې مرکه په خبر لقیس ډیر زیات اهمیت ورکړي چې با پړمبه بنیادی په دغه پلیټ فارم نه غسته ده بیا سرحد پښتو ادبی ټولنه په دغه پلیټ فارم باندې هم کیسه وی چې ډیرو تنقیدو ناشتو غونډو کې ناشته ما د دغه د مشرانو نه ما ډیر څه د کړی دي دغه رنګ کیسه د وېدا تر مخه مرکی چې څومره هم مشران غړي دي نو کیسه وی چې د خپل استادان غړم او دغه رنګ د سرحد پښتو ادبی ټولنې مشران غړي هم دغه دلتا د کیسه د کلی په حوالہ باندې کیسه په خپل شعر کې وایي چې کدا کله نن دې کله دا د کیسه په سر دې کله کدا کله نن دې کله دا د کیسه په سر دې کله کدا یو سړی تلر کې دې لنډی ته تلنډې و
ډېر
او د قیصب چې تروسه ټکر صاحب کوم کتابونه چاپ تینو پاره کې داغي اډمبه چې کوم شعري مجموعه ده نو داغي نوم دی زره چاو دی مزلونه د په 1991 کې چاپ شوی دا بیا په دغه کال یعنی په 1991 کې داغي د ناتیه کلام بل مجموعه چاپ شوی د نوی ناتونه او تر دې وخت پورې هغه چون کې زیبات ولا چاپ کینو د هغه لکه درزنونه ایډیشنونه چاپ شوی دي بیا د دې نه رستو بل مجموعه چې کوم د قیس چاپ ده په 1999 کې د هغه نوم مرغزار دی او بیا په 2001 کې بل شونټی ده او په 2009 کې چغځه د قیس د کتاب بل نوم دی دا په 2019 کې دا شعري مجموعه چاپ شوې ده د قیس په شاعرۍ کې چې کوم اصناف دي نو په هغه کې غزل دی دغه د معیار او مقدار دواړو په لحاظ دغه تل ډېر درنه ده په نظمونو کې پابند نظمونه دي مورا نظمونه دي آزاد نظمونه دي قطعي دي های کودی او قیس بیره خسندره هم لیکي دلته یو وضاحت اسماعیل گور صاحب زیات په دې حواله باندې پته ده چې کله په پښتو کې های کو شروع شو نو په ډومبی کسانو کې ډاکټر اسماعیل گور صاحب ډاکټر ازار صاحب او د تنور زموږ مشران دو قیس په ملکن ډیویژن کې د های کو د صنف په بالکل هغه امامانو کې دی چې اول های کو لیکلی ده قیس په ډېره معیاري های کو لیکلی ده د قیس شخصیت چې کوم دی نو قیس ډېر زیات نفیس فیزل پاک او مخلص انسان دی ډېر مینناک انسان دی ملمدوس انسان دی په سواد کې چې تر اوسه څومره د پښتو کتابونه چاپ شوي دي نو تقریبا موږ دا ویلی شو چې د 80% کتابونو پروف ریډینګ او د هغې د املا د صحیح کولو چې کوم زیار دی نو دا قیس صاحب کړی دی بل د تضمین چې کوم زموږ په کلاسیک کې او روایتو چې اوس ډېر کم خلک تضمین کوي نو قیس صاحب له خدای پاک دا پوه ورکړی ده چې قیس صاحب تضمین وسم تضمین کوي عموما د کتابونو په مخکتنو کې چې کوم نظمي نو قیس صاحب اکثر داسې کوي چې د کوم شاعر د کتاب مخکتنې نو د هغه د خپلې خوښې د یو غزل یو کلام باندې تضمینو کې او ډېر قیس صاحب ډېر ښه تضمین کوي په تضمین باندې هم ډېر زیات پوهه دی د قیس صاحب د شیر چې کوم موضوعات دي نو پای باندې اگر چې په ټولو به خبره نه کیږي بهرال په لګو مهم موضوعات به زه خبرو کوم او دغه په نمونه کې یو شیر نیمم ارز کوم قیس چې کوم ناتیه او حمدیه کلام دی نو موږ ټولو اورېدلې دي تاسو به اورېدلې دغه ډېر مشهور نظم چې نات چې شپې مې د یثرب په تودو شګو سوځېدې ایکاش ویلې ونه خوستا وطن کې اوسېده یا دغه رنګ نور لکه د یو بل نات یو بنز تاسو ته مې چې انسان په سم غوښه شو کولې د انسان انسان بسم غوښ شو کولې د انسان د وینو به تګي د وینو به تګي کزاړو کزوانان د خپل به وشلې دله تل د خپل پلاس گریوان چې سید انسانانو په خوې او شرمخان د امن کلی سیو د جبر پنیرات هر یو د بل دوا شو چې پیدا شو محمد بے وس په خندا شو چې پیدا شو محمد صلی الله علیه وسلم یا دا رنگ په هایکو کې بیا دا غدسه هایکو دي چې هغه همدیاو ناتیا هایکو غانې دي صرف تاسو ته یو هایکو ویم چې په هایکو همدیا هایکو د چې اوی چې په یو خاور غډي وډي میوي په یو خاور غډي وډي میوي د شپې چې ستوري راته ګوري خان دي خدایا نو څنګه پتا نه پیژنم دغرنګ د کیسې د شیر چې کوم بلخ کاره موضوع ده نو هغه د پښتون قام د پښتون ولس د بیداری پیغام دی او دغرنګ د اغي د بدنصیبۍ او د اغي د بدحالۍ هغه کاسي هم هغه ډیر زیاته کړې ده لکه زه دوه شیرونه وایم چې د اغیار د تهذیب نخو ته پرې ژاړم د اغیار د تهذیب نخو ته پرې ژاړم د پښتون درنه حجره د روګې بوګې او بل شعر دی چې ټکر صاحب نه ملاله نه پښتون شته دی کابله نه ملاله نه پښتون شته دی کابله منګ خان دوستا سینه د روګې بوګې دلته چې کوم ردیف دی روګې بوګې عموما کیس پر ردیفونو کې هم د نوښت کوشش کړی دی بلا نوی ردیفونه یې معرفي کړي دي او عموما داسې کیږي چې دغه د مشرانو پوهانو زیات نظر دی په دې خبره چې اکثر خلک د لفظي ښکلا په هغه حرس کې یا د هغې په کوشش کې داسې وکړي چې لفظونه خو ښکلي راوړي خو هغه د معنې سره د هغه سمون ډېر زیات نه وي نو اکثر هغه د شاعر پیغام شي یا مبهم پاتې شي او کیسې به مومن چې څومره نوښت راوړی دی او نوي لفظونه یا نوي غیر دیفونه راوړي دي نو عموماً د هغې استعمال یې ډېر زیات فنکارانه انداز سره کړی دی او په هغې کې عموماً کامیاب ښکاري دغه رنګ د کیس په شعرونو کې دا په شاعرۍ کې د سواد چې کومه د بدمنۍ ورځې تېرې شوي دي دلته چې کوم بدمنۍ تېره شوې ده بیا د سواد خلک چې د لکونو په تعداد چې د دې دي نه کډوال شوي دي د هغې هم قیصب ډېر زیات ذکر کړی دی او په دغې حواله زه وایم چې قیصب دغه شاعري د سواد د بدمنۍ د ورځو داسې یو تاریخي دستاویز حیثیت هم لري لکه زه تاسو ته دوه شعرونه وایم چې خوږ خوږ دي په بارودو درنګونو خاپيري خوږ خوږ دي په بارودو درنګونو خاپيري مرګونی شو د سواد د خایستونو خاپيري او شعر دی چې اوتر اوتر چیزی د سواد د غېږې نه بهر اوتر اوتر چیزی د سواد د غېږې نه بهر عادت نه و هیڅکله د اورونو خاپيري دغه رنګ کیسې د شعر چې زما په خیال تر ټولو ځانګړی رنگ دی ټکر صاحب نو هغه دا دی چې د کیسې د شعر په فضا باندې په عمومي توګه د سواد فطري ښکلا د سواد موسمونه د سواد میوې د سواد ونې بوټي د سواد رنګونه دا ډیر زیات خواره دی او دغه په شعر کې لکه تاسو ډیر زیات په کثرت سره لیدای شئ چې لکه هغه دغه سیزونه مخې ته راوړي دي لکه حمزه بابا چې د پښتونولۍ په حواله باندې ډیر زیات مشهور دی نو زما په خیال هم دغه رنګ کیس په شعر کې د سواد ډیره زیاته عکاسي ده د سواد د موسمونو د ونو بوټو د رنګونو د رسمونو رواجونو تر دې چې د خوراکونو لکه چغجه او ګبینه او ماروړنګ او ګرګورې او کروړې او شلتالانو دا سیزونه ډېر زیات په ښه انداز کې قیس ډېر په کثرت سره استعمال کړي دي او د سواد د عکاسۍ هغه پوره حق یې ادا کړی دی په دې حواله به زه د خپلو مشرانو سره صرف یو دوه شعرونه شریکوم چې او بیا ور سره دی وي سندرې سو شیرونه شریکو مشم دغه سیزونه پکې دي چې کوم ما ذکر وکړو لکه وای چې د پیغلې پښتنې خال ته چې بوټه بوټه کیږي د پیغلې پښتنې خال ته چې بوټه بوټه کیږي کوری ته مارولنګ ته او ګورګورو ته تګورا او بل شیر دی ټکر صاحب چې اشنا د ملکن لسره چغه کړه چې قیسا اشنا د ملکن لسره چغه کړه چې قیسا پخکته چې راځینو سلطالان در سره راوړه او یو بل شیر دی چې هغه کوي چې د ملکن سر ل چې راشي جامې خېسن وها د ملکن سر ل چې راشي جامې خېسن وها د خار په دوړو چې د سوات ناوي خیرنه نکي
نو ډیر ښه ډیر ښه
او زدر یوې سندرې نه سو شیرونه ستاسو سره شریکوم چې دغه سیزونو په کې ډیر زیات ذکر دی چې سندره داسې ده چې ستا غنټول غنټول ځواني ستا غنټول غنټول ځواني زما جنس پرلیس پرلیس ستا په مخ خالونه تور زما زړه رې دی رې دی په دغه کې یو بنځ پرې دم او بل درته وایم چې لکه لخت تک شنا زیکه ګوګه جینې د مالو چې په غوندا خاپېرې د خاپېرې لیونې د لیونې لیونې شوم لیونې او مخکې وای چې په اترنګو یې لاسر په اترنګو یې سره لاس کشمالی را شو کوي دی په زلفو کې پاس خوشبوئی د خوشبوئی وو د زما ځواني را ژوندی شوم را ژوندی او دغه اخیری دوه درې مصرو ته ستاسو توجه به غواړم چې مونږ خوړلی دي کوری مونږ خوړلی دي خونان مونږ خوړلی دي کوری مونږ خوړلی دي خونان زمونږ شونډې شوې و دی یو رنګ بنګ ماو جانان چنګڼې شو چنګڼې زقیس شومه چنګڼې او د دې نه علاوه چې د قیس په شعر کې بل کوم رنګ د ټولو نه ښکاره دی نو هغه د قیس د شاعرۍ جمالیاتي او رومانوي رنګ دی په دغې حواله باندې هم زه یو دوه شعرونه صرف تاسو سره شریکوم چې هغوی چې سپینه پاغونده رخسار سورکی پکې راخور هم دی پین پاغونده رخسار سورکی پکې راخور هم دی یا خدایا دا خو واوري هم پرتی دي اور هم دی او بل شیر دی چې تن می تری اور واخلی خو زړه می پر آرام هم مومي تن می تری اور واخلی خو زړه می پر آرام هم مومي گل گل مخونه کسی زل کوي تکور هم دی او د دینه علاوه چې زبل کم یو اڑخ ته صرف تاسو فکر را ګرځول غواړم هغه دا چې قیس دی حالات هر څومره چې بد حالات تیر شو په دې خاور باندې په دې قام باندې او قیس په کې بیا هم د امید او درجا خبره کوي چې خپل قام د حوصلې د غټولو خبره کوي په دغه حواله باندې زه صرف دوه شعرونه وایم چې ماته حالات د خپل تورتم د خاموشۍ سوای ماته حالات د خپل تورتم د خاموشۍ سوای د شپېلې په غږ چې د شپېلې په غږ ګډ نکړم نو شکون پس شوم زه خو به غرونه ماتوم مخکې بلار جوړوم زه خو بغرونه ماتوم مخکې بلار جوړوم چې زه د سختو نه یریږم نو پښتون پس شوم او اخیری دو درې خبرې صرف د مشرانو فکر ورته را ګرځوم چې د قیس صاحب چې کوم د اسلوب ښکلا ده هغه ډېره زیاته زړه راښکونکې ده د قیس صاحب چې کوم مونږ که اسلوب ته په عمومي توګه باندې فکر کوو نو کوم لفظونه چې د قیس صاحب په شاعرۍ کې مونږ ته ډېر زیات په نظر راځي چې په کثرت سره استعمال کړي دي زه پوهېږم چې اصول لفظونه تاسو ته وایم او تاسو ته په خپله به تاسو وایئ چې او دا ډېره زیاته جمالیاتي او رومانوي اسلوب دی په دغې لفظونو کې چینار چینه ګلاب ریده پلواړې رامبیل چامبیل سوات رڼاګانې ښکلاګانې زلفې شپې پاغونده مختلف رنگونه لکه سپین تور وغیرہ بوګه بوګه کوری ماروړنګ مڼې شلتالان گبین چغجې بګنې کروړې مماڼې دا هغه لفظونه دي چې د قیس صاحب د شعر په عمومي اسلوب کې ډېر زیات ښکاره په نظر مونږ ته راځي او ډېر زیات استعمال کړي دي. او د دې نه علاوه یو خبره ترې بل کوم چې عموما چې په ملکن کې په ملکن ډیویژن کې د یوسف زوالی لهجې کوم علاقائی توري او ترکیبونه دي هغه هم قیس صاحب هغه په ډېر مهارت باندې استعمال کړي دي. لکه په لاندې پروګرام کې چې د جو والا خبره وه دلته یو بل ټکی ته زه صرف ستاسو توجه را ګرځوم او زه خپل خبره ختمومه. په سواد کې خاص کر منګه وایو اکثر څوک ته پوسو کې لکه چې ابر غلې نو منګه د دې جواب چې لکه عموما داسې خلک وي چې یاره زه څه خبرې م کنه نو منګه وایو دلته په سواد کې سخ سخ چې دا دغه څه خبرې مخفف دي. نو قیس په یو غزل کې دا ډېر په ډېر ښه انداز سره ردیف کړی دی. زه د هغې نه صرف دغه دوه شعرونه تاسو ته وایم چې چې راویښ به پښتانه شي ما وې سخ چې راویښ به پښتانه شي ما وې سخ دا خراب حالات به ښه شي ما وې سخ او دا ګېډې ګېډې بخمل بخمل زلفان تور گیڑے گیڑے بخمل بخمل زلفان تور تا پتا برا خوارشی ماوی سخ
دیر تا خون پاس دیر تا مزی پاس دیر تکیلی خبری پروفیسر سبتاسو دا حدیث ریس پا حوالا باندے اکڑے و پاگی کی دا غیر دا کم دا سواد دا بوتو یری دا نیچر دا فطرت کی فطری طور سواد دا سواد دا خلاغانو ذکر پک کردے دی دا تولی خبری دیر تا خون نو بیاور سرد دی لہجی پا حوالا باندے دا خبرې ډېر ډېر د خون خبرې حقیقت خبره ده. دا پروفیسر صاحب تاسو ډېره ډېره مننه ډېره ډېره مهرباني. خبرېدونکو اوس ورځو خپل بل درون خو محترم میلما ډاکټر رسول ګوهر صاحب لا او د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره څه نظر شریکوي. ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی وی
مننه ډاکټر صاحب خوشحاله اوسئ.
ډاکټر صاحب بس مو د پروفیسر عطا رحمان صاحب اورې د ډېرې د خوند ډېرې د مزې خبرې وکړې او ډېر تفصیلي خبرې دا حدیث کیس په حواله وکړې دغه په هر موضوع باندې خبره وکړه او ډېر په ښه طریقه څه نظر به راسره شریکوې.
پروفیسر عطا رحمان تاسو به زمونږ په خو ملګرو کې دی ښه ادبي نظر لري تنقیدي نظر لري او کیسې به د هغو په ملګرو کې دی نږدې ناسته ده د هغې ټول ادبي ژوند نه خبر دی او جون سره سره دی هغه په فن باندې هم ښه پوره باسو کو او ډېرې خبرې مې ته اسانه کړې. حنیف کې څه به
یو خبر کوم ډاکټر صاحب نه په هر یو خبر کوم خبر پورې خبر را یاد شو په خن غواړم تاسو شروع کولو د مخکې زه یو خبر کوم چې موږ سره پروفیسر ته بوم په لاین باندې دی نو زه یو خبر کوم چې مونږه زمونږ پروګرام دا دی چې مونږ په صفر ملک صدیقي باندې پروګرام کو کوم چې د والی سوات د شیر پاتې شوی دی که داغه په حواله باندې چې سره څه قسم معلومات دي نو مهرباني وکړئ چې تاسو د دې پروفیسر ته تکپت لا بخي کو بل چا او تپت وی او پروفیسر ته پیغه کو داغه د کتاب په حواله باندې هم خبرې دا یو ضروری خبر او مو چې را داد خو هم زه که زما دا ډیر خوښ ته چې د سفر مرو څه دي په حواله باندې پروګرام شي نو چې سره څه معلومات دي د خپل خپلوانو مبارک او تر معلومات دي د پکار چې پروفیسر صاحب تر لیک راته وساتي نو موږ به بیا دغه سره راته وساتي تاسو خپل خبره جاری وساته ډاکټر صاحب
ان شاء الله ضرور دی صدیقی صاحب دی جون حالات او دیغی کلام برا پیدا شي او دا بڑی رخ خبر شي چې سفر ملک صدیقی صاحب منی هم یو پروگرام
دی هغه نه د سفر ملک صدیقی صاحب نه مخکې فتمند خان باندې پروگرام دی کړه دا کلیر کړي مخکې د فتمند خان پروگرام دی کړي صدیقی صاحب
من اول د فتمن پروګرام دی فتمن سه پروګرام دی چې د دې سه پروګرام د لپاره اوسر تیاری دي سما چې کوم داسې څه خبر
اها صحیح دی
موږ ته تیاری به کومل دي
صحیح دی
نو دا تورمن تاسو مو د حنیف کې سه د ټولو کتابونو ذکر وکړو او دا کتابونه هغه موته مو تورمانه تاسو بر رسول دي شوته او چرته د خنیسکي سپ سره زما ډیر وخت نه تعلق او ډیر زموږ ملګری او په ادبي لحاظ ډیر بیا ندار شاعر دی او په شخصي علوم ډیر ریښتینی انسان دی کدی هغه دی ریښتیا او یا دی هغه صداقت دا حواله پوره ده چې پروفیسر تورمان آتا سیبو چې هغه وی چې ما چې کله د استادۍ تربیته غوښتو ټریننګ نکو د هغه زمانه کې مې شاعري شروع کړې و کاغه نن وی چې ما په اتم جمعات کې شروع کړې و ما په شپږم جمعات کې شروع کړې و نه دی خبرو کو شریکا دي او عموما شاعران چې کوم دي هغه په دې معنی دا چې یو فخر ونی محسوسی چې ما په ډېر وړي کولی کې شاعري شروع کړې و نه دا چې جمعاتونه خپل کې شپږم جمعات اتم جمعات زدانې ویم چې هغه په دې کې دروغ وی وی با او دغه چې کوم یې هم کیس چې وی چې ما په وړي کولی شاعري نو شروع کړې چې کله مې د استادې ټریننګ کو په کې دوران کې مې شاعري شروع کړې و نو پته لګی چې هغه چې کوم دور کې شروع کړې و بس ټیک هغه دور خي او ریښتونه انسانون دي خوګون انسانون دي خندروي هم دي او چې کله مې دا وشوې د ډېر په خندا کې نو اول خو دا ډېر ښکلې او زلمی خو سګیره ساتل نو چې کله مال خندا وشي نو هغه ډېر لوی لوی ګیره ده خو هغه خندرو یې دی او دیانتار دی د ادبي دیانت دا خبره ده چې په دې پیښور کې په پی ټي وی کې په هایکو باندې یو پروګرام نو زوم ډاکټر ایزار ایزار الله ایزار او حنیسکی سو نو د انیسکیسه تاسو کړی شو چې تا هایکو څنګه شروع کړ په دې غزل شاعر وی د نظم شاعر وی تا هایکو څنګه شروع کړ نو دوی چې راته خبر کې ما د اسماعیل ګور په دوه نوي کې د هایکو کتاب ورسته مسکا او هغه مې ورسته هغه را سټیو نو چې زه په خبر نه سفاته پورې تلم نو ما شپاله هایکو په ګاډي کې لیکلې وی نو عموما شاعران چې د چا کتاب ولولي چانه چانه دی او سلف اثر واخلي یا د یو خیال اثر واخلي نو هغه بیا نخی چې ما دا چې اثر چانه واخلي او هغه و چې رما دا کتاب لستو چې په ما باندې دا چې یو اثر غونېو کو چې دا څنګه سنوي غونېو په دې کې خبرې څه خیال نه وي نو زما یو تبه موجود سلا و چې سو کلی تر رسیدم نو ماش پاله سای کوي کولی کې نو یو خدای په خبرو کې خپل په ادبي معاملاتو کې پدې کې هم هغه دې په اسمه انسان دی بل زموږ ډېر شاعران چې دینو پاغي کې د ادبي شر او فساد او ډله بندي او د کیسې مسی وی په دې نه څو خلاص دي شاعر ته باندې خلاص او خنیف کې څه کوم دی نو هغه چې مونږ چا نه ورو نو خرچ سره دی هغه یو خو د مشرانو ډېر قدر حوی سره ناس دا او غي نسبت نه او بل چې سمره پاغي سیمه کې کتابونه چاپی دي نو موږ ګورو دا تورمان پروفیسر تورمان تاسو چې هغه پروف ریډینګ وکړي نو په ځینو کتابونو کې خو دغه پروف ریډینګ لیکل خو عموما ما کتل چې کتابونه باندې دغه یو سریزه یو تفسیره هم دغه شامل وي او تقریبا نو هغه نه پته لګي چې شاعران هغه سره مینه کوي هغه له یو اهمیت ورکړي هغه له خپل مسوده ورکړي هغه سره مشوره کوي دا مشورې او دا سلام مسلات کتاب مسوده چې علاوه ورکول په چات کې غوښنه شاملول دا غکت شاعر سره کیږي هغه کت سره کیږي چې هغه کوآپریټ وي او د خلکو زړه غواړي چې دا موضوع سره کینم د تخپل مسوده او خیمه نو دنه د هغه د شخصیت په تله کې او د هغه کتابونو چې کوم نمونه دي یو شونټای دی او یو چغدای دی نو تیر پروګرام کې یار محمد مغموم سے خبره کړې و دی اقبال خان سو اقبال خان دی کتاب معنی کوکی معنی مغموم سے پیچ دا نو زمانه دی په دې په دې او خبر ویل ما به یې معنی کړو په دې مخ کې دغه دې مخ کې په خبر کې موږ مغموم سے سره په غف شپ کې اختلاف وکړو چې نه دا نیم ټیک مغموم سے دې تاسو په وخت کې بس ټیک نو درځې زوین کې زوین دا شونټه او چغدې زمانه دی په خپله او بس د کیسې په کې وی دا شونته دی هغه ځکه دا نختری دی او چغدې دی او دا رسېږي چې هغه د نمونه شي د کوڅه کتاب دی لپاره زه دا سم موجود نه ګڼم او خبر هغه د مغموم سره دی چې تاسو په وخت کې بس ټیک ټیک چیسے بخندی کی باندې نمونه شي
یو سړي یو سړي چې ما او یو سړي چې پټيران موږ کیږي نو بل وته وی چې نا می مخ په پرون کو دا خط کېدل مخبوب به موږ کاټو
هغه کېدو
ما وګورم ما وګورم په دغه کوکی ګورا کوکی دې فرخ کوکی دې فرخ ته کېدل او ګورا څرګې زما په حساب څرګې دې خوب ته کېږي ګورا کوکی خو ډېر فرخ ته کېدل نو زما دې په یتاو دا کو ولا خو کر زه به هم نه
کوم موږ چې د کوکی په اړه د دې چې دا یو مرغه دا زم مختلف سیمو کې څوک ورته تور کونتر وی او څوک دا چې نو کوید ورته وی په پنجاب کې دا زیاتې په ګرمۍ دا کوکی نو دا یوازې نه ستونه کی دا چې یوازې نو دا د هیڅ یو د درد او د غم आवाज وباسي نو زیاتر زمو په میدانی دا کوکی په سند کې او په پنجاب کې دا کوئل چې کوم دی یا کوک چې کوم دی یا کوک چې کوم دی نو ته د پښتو کې کوک وو نو دا د هجر او درد مانو کې د تنهایی او د هجر په علامت کې استعمالیږي خیر غټه شونټه نه راځم نو چې زمانه دی خو خو تاسو وې چې چغدې ډېرې خوږي وي او چې بیا د چغدو سره چې بیا ګبین شي نو خو دی ډېر زیات خوږي نو خیر دا شاعر چې کوم دی د خپل دی چا پرچل چې کوم موسمونه دي یا چې کوم فصلونه دي کوم ګلونه دي حتی چې کوم نیچر دی او چې کوم فطرتي هلته کې ښکلا ده حسن دی نو دې هغې نه متاثره کیږي او دې د چا پرچل هغه څیزونه چې کوم دي هغه هم دې بیا په شاعرۍ کې استعمالوي بیا په خاص طور باندې پښتون شاعر چې دی چونکې د دې زیات د دې ژوند چې کوم دی هغه فطرتي دی او دې فطرت ته زیات نږدې دی د خاورې ته زیات نږدې دی او بو ته زیات نږدې دی د غرونو ته زیات نږدې دی د ګلونو ته زیات نږدې دی یو په دې زمونږ د سیمه داسې شو بلکې مونږ دې وود باس پته نه کوم خو دوه خبرې ورته کوم چې مونږ زمونږ دا نظریه وي چې دا عبراني نسل نه مونږ یا مونږ د بن اسرائیل نو نو د دې نسل یو ذهني سخت داسې دی یو سایکي داسې ده چې دی با خپل د ګیټ چاپیر چې کوم فصلونه دي کوم ونه دي کوم سیزونه دي کوم ګلونه دي نو هغه نوم بدی خو دلته لکه زمونږ دی کې غټای ماشو او خاورې ماشو او مرغې نیا یا د سلونو مینه ګلاب خان او شیر خان او ریحان ګل نو دا ټول ګلونه چې کوم دي یا زمونږ د مرغې چې کوم دي یا زمونږ ګیټ چاپیر چې کوم سیزونه دي نو د دې په نومونو باندې نومونه یې خودل چې کوم دي دا عمر دا ثاني نسل یو خصوصیت دی او دا پښتنو کې دا خو سپوریږي کوم ګورو په نورو قومونو کې ډېر چاپېره چې کوم سیزن دي د هغې په نوم باندې خپل نومونه یې ښودله دا ډېر زیات دا رجحان نشته یا د نش برابر د پښتنو کې ډېر زیات دی نو چې بیا کې صاحب خپل د کتابونو نومونه دې نه شي دي نو باقي حوالې خو زه ویم چې دا خو ډېر بس ښه دي هغه د غزل شاعر دی د حیکو شاعر دی د کتی شاعر دی نو که په شاعرۍ باندې بس ته نو خو شعرونه هم دي او په هغې کې هغې بیا خپل مقامي سیزونه چې کوم دي هغه هم ډېر ښه استعمال کړي دي او ځینې دل کې که بیا مونږ پرې تنقید کړو نو په غزل کې داسې شعرونه هم راغلي ذهن تېره چې داسې لفظ پکې نه وي یا په کتو کې داسې ځینې راغلي دي نو هغه تنقید نه به هم مونږ مبرا نه ساتو ا پروفیسر تورمانه ته خبر وکړه چې د ری په شاعرۍ کې د لفظونو چې کوم دي هغه لکه د بین او شونته او چردې او یدا کورې او د سيزونه ریات کړو نو هغه چې را په دې معنی دی ری د شاعرۍ اسلوب چې دی هغه ډیر ځانګړې دی نو زه به په کې لږه اضافه کوم چې اسلوب چې لفظونه سره سره لفظونه لپاره به دا ضروری وي اسلوب لپاره چې هغه منتخب لفظونه وي او عام طور باندې بیا نقادان دا وایي چې هغه باوقاره لفظونه وي او د معنی او مفهوم په لحاظ هغه باوقاره لفظونه وي درانه لفظونه وي دې سری سری د تشبیهاتو او د استعاراتو استعمال چې کوم دی هغه په فکري انداز کې وي او هغه بې سخته وي او هغه برمحل او برموقع وي دې سری سری دوه سیزونه بیا اسلوب لپاره ډېر نور ضروري دي یو د جذبې شدت دی اگر چې کوم خیال کوم جذبه باندې پیږي هغه د ځینې کې څومره زوردارې طریقې سره روان دي او د زوردار جذبې باندې کولو لپاره د هغه په جذبې کې صداقت پکار دی. چې هغه هغه چې کوم جذبه باندې کې چې هغه کې هغه پختل سمره ریښتونه دي یا هغه چې کوم خیال باندې کې چې هغه چې جذب کړی دی د خارج نه او بیا چې هغه خپل اندرونی کیفیت سمالی په غزل کې بیان نو سمره پدې کې هغه ریښتینه دی سمره په هغه کې صداقت دی او دا خبره سمره ریښتیا او تنظیم ده او دا بلله سره چې ځینې جوړې شي نو دینه اسلوب جوړیږي. نو دا کیسې وسیب چې د موږ سمانه د دې شاعری ګورو کدا ډیر ځانګړی نه دی خو دا د بل یو شاعر د اسلوب لاندې خطي هم نه دی او یا دا موږ نه ګڼو چې را کیسې چې د دې شاعری چې کومه نه دا خو د یو بل شاعر بالکل د هغه اسلوب ته نږدې ده یا په هغه اسلوب کې نه ښکاري چې ځان له هغه یو اسلوب غوره کړ دی په هغه کې لسینه چې او رمانه تاسو بوی د لفظونو د استعمال چې دی صرف د لفظونو په استعمال معنی د هغه لهجه چې د غزل کومه ده د شاعرۍ کومه ده یا اسلوب ورته وو هغه سټایل هغه ډکشن چې کوم دی هغه ځان منفرد ځکه حسابي چې هغه په کې د مقامي لفظونه ډېر استعمال کړی دی. یو ځکه یو غزل دی ترانو ته د ټول کام نسته لیواله ترانو ته دی ټول کام نسته لیواله زړه راوزه نور د زلفو د جنجاله دا ردیف نشته به هم کافی غزل دی او خپل زړه ته مخاطبه ده خپل زړه ته وی ترانو ته دی ټول کام نسته لیواله زړه راوزه نور د زلفو د جنجاله او چې پختو کړم سیالو سره سیاله چې پختو کړم د سیالو سره سیاله بیا پګړایبا کګه خلک دم له خیاله چې پختو کړم د سیالو سره سیاله بیا پګړایبا کګه خلک دم له خیاله او دې شعر کې د جانان د زړګي زمکا ټول پرخه د پرخه په ځوکی کې چې د کاني وي هغه ته پرخه وي د جانان د زړګي زمکا ټول پرخه ماتوي د محبت ته جیوی پالا د جانان د زړګي زمکا ټول پرخه یعنی هغه نرم زمکا نه ده هغه کی په پکی د پرخه ده د یو کانو د پکی پروت دی او هغه کی پالا ماتوي نو جیوی او پالا او بیا ماتوي د محبت ته جیوی پالا نو یوی ته د محبت یوی ویل او بیا د یوی پالا ماته دل می یوی پالا پر خاز میکا دا 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 په غزل کې دمر ترتیب خري په یو شعر کې رازایول دین او مفهوم پیدا کول دا دا په غزل کې خپل پیدا کوي دا په غزل کې یو نوی والی پیدا کوي. خو یو بل شعر دی دا غزل مطلب دی چې دی تا جون څه دی خو په اور ګرځم دې تا جن څه دې او په اور ګرځم د خپل د خپل ارمان په اوغو سور ګرځم د دې بل شي د استاد وسال شړشم پخېږي کنه استاد وسال شړشم پخېږي کنه استاد فراق دړو کې سپور ګرځم استاد وسال شړشم پخېږي کنه او دې تا ټکر څه بیا موږ نه
د دې دړو کې سپور ګرځي
او ډېر د دې خیال چې کوم دی هغه ډېر بعید غولې دی ولې ډېر خپل شعر دی مثال شرشم د شرشم په فیدل او د شرشم د نتیل وخت له غتیل سره زلفي غړول او دلته کې دی چې زما زما زستور ګرځول ډېر خپل شعر دی ساده مثال شرشم پخېږي کنه ساده شعرات دړو کې سپور ګرځول او کیسه کیسه د زکور کې می کیسه د زړه کور کې نه ناشته وی خو زه پسې خسې دور په لور ګرځم او دا دو شعر زه بیا ویم د شړشمو شعر زه نو مته کې دې خو شو مفهوم ته دې حاصل
بالکل
نو استاد وسال شړشم پخی دي کنه استاد فراق دړو کې سپور ګرځم او کیسه د زړه کور کې نه ناشته وی خو زه پسې خسې دور په لور ګرځم نو دا چې د دغه غزل چې کوم غزلو کې دغه غزلو کې دغه لفظونه هم بیا د لفظونو جوړښت هم او پاګه جوړښت او پاګه ترتیب او پاګه ترکیب کې چې هغه بیا کوم مفهوم راولاړي او کوم خیال چې هغه موږ ته وړاندې کوي نو هغه ډیر خوله خیال دی خو زنی زنی کې دی هغه په غزل کې داسې یو لفظ راشي چې هغه ټیک استعمال کړ دی او لستونکي او هم هغه ټیک ګڼي خو ماته داسې یو دوه لفظونه داسې په مخه راغل په هغې زه بحث کول غواړم خپل حیثیت پاتې نه شي له خپل کامه وځي غزل یو شعر دی خپل حیثیت پاتې نه شي له خپل کامه وځي کیسه چې پاتې شي خویونه کلتوري د سړي کیسه چې پاتې شي خویونه کلتوري د سړي یاره خپل د کلچر خویونه چې سړي نه پاتې شي نو خپل حیثیت پاتې نه شي له خپل کامه وځي کیسه چې پاتې شي خویونه کلتوري د سړي کلتور لفظ چې کوم دی دا دا وزه شوی دی دا جوړ کړی شوی دی دې ته ډېرو سره لفظونو ته د پښتو ژبې کې چې راځي دې ته زه مصنوعي لفظ دیم دا دوه څلور ورځې مخکې چې یو لفظ ما ته دا مصنوعي لفظ دی هغه مصنوعي لفظ څنګه دی نو زه وایم چې دا وزهیي دی یا مصنوعي دی دا جوړ کړی شوی دی موږ د انګرېزي کلچر نه کلتور واغستو او کلچرل نه موږ کلتوري کړو نو د عربۍ د ثقافت چې موږ کې کوم او دا چې د پښتو په ټول ادب کې تر ننه په پورې موږ کې راغلی دی مستعمل دی او موږ یې پوهېږو موږ یې پېژنو چې دا ثقافت موږ ولې پرېښودو چې روغ دغسې په هغه مفهوم کې موږ د عربي نه اغستو چې موږ په هغه روغ نفس په هغه مفهوم کې اغستو نه یې په مفهوم کې څه اشکال وو نه په کې څه مشکلات وو او د هغې اوس کلتوري دی نو کې ما نه بیا څوک تپوس کوي چې زه کلتوري استعمالوم یاره د دې نفس ماده څه ده نو زه به ورته څه ښیم چې دا لفظ زموږ د پښتو کوم لفظ نه جوړ شو
دا بالکل صحیح خبره تاسو وکړه دا بالکل صحیح خبره تاسو دا ډېره دا کیسې دا د افغانستان خلکو ډېر دا کار کړی دی هلته کې دا کیسې ډېرې زیاتې دي او تا ګورې څه خبره نه ده دا ورته زه دا بالکل تاسو صحیح خبره بالکل صحیح خبره
نو د لفظ یو ژبې کې چې لفظ دی نو بیا په علمي انداز باندې هغې باندې چې بحث کېږي چې د دې لفظ ماده څه ده د دې اشتقاق څه دی دې سره یې لاقه او سابقه څنګه لګېدل ده دا په کومو کومو حیثیتونو کې خپله معنا بدلوي او دې نه نور لفظونه وځي نو که ما نه څوک تپوس کړي چې دا کلتوري څه شی دی زه به یم کلتور دی د کلتور څه شی زه به یم د انګرېزي کلچر روان کړم نو ثقافت چې ګوره د هغې ماده ده ثقافت ماده ده ثقف نو ثقف وایي سمولو ته پوهولو ته نېغولو ته او تعلیم ورکولو ته دا عربی کې دی هغه ټولې معنی دي نو ثقافت چې کوم دی هغه موږ پوهوي چې زموږ قوم زموږ مشرانو څنګه ژوند کړی دی هغې ثقافت کې ذهني کلچر هم دی ذهني ثقافت هم دی مادي ثقافت هم دی هغې کې بل څه ځینې نیم دا سمول نېغول
زموږ دود دی زموږ دستور دی پکې زموږ دود دی پکې زموږ دستور دی پکې زموږ د اوسېدو طریقې دی پکې دا ټولې خبرې دي کنه
دا ټولې خبرې دي نو دلته کې دا کلتوري لفظ چې کوم دی دا زه وایم چې دا لفظونه تاسو خو وایي ډایرکت تاسو د افغانستان نوم واغوستو زه یو خبره کوم ځینې خبرې مونږ بیا په ویریږو نشو کولی مونږ ادیبانو زموږ خلاف ډېر مغازینه جوړ شي او په اخبارونو کې فیسبوکونو کې دا یو تماشې لګېدل دي یاره دا مصنوعي لفظونه چې جدي کوم جوړوي او دې چې کوم وي پښتو ژبې ته ډېر لوی نقصان دی ډېر لوی تاوان دی زه به دا نه وایم چې د دې وروستو څه سازش دی یا د دې وروستو هغه خلک دی چې کوم د پښتو مخالفه دي زه به دا خبره نه کوم خو زه وایم چې هغې به په دې شوق کې په دې شوق کې د مصنوعي لفظونو جوړولو په شوق کې چې هغې څه کوي دا پښتو ژبې ته ډېر لوی تاوان ورکوي دا ډېر لوی نقصان ورکوي نه په افغانستان کې لینګویج اتارټي ده د پښتو نه په پاکستان کې لینګویج اتارټي ده چې هغه کینو هغه ترجمه د لپاره اصطلاحاتو لپاره لفظونه منظور کی چې ها دا لفظ چې کوم دی د دې بدا ترجمه استعمالوي هر څړی لینګو چې ثاټی د ځان ځان نه مصنوعي لفظونه جوړي پښتو ته ډیر لوی نقصان روان دی
ډاکټر صاحب پدی بکخيري ډاکټر صاحب یو پروګرام کو دا ډیر اهم موضوع تاسو ته لږ دا ډیر اهم خبره ده پدی کې ډیر د ځان ټکی جوړ شي دي نو ډیر مننه ډاکټر صاحب پدی باندې پاس کو وخرانه دي خو ورځو خپل پل ټول خو محترم ډاکټر رحمت بخون صاحب لا او دا غینه لږ نظر خلو دي چې اغیر سره څه نظر شیر کوي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وو
په خیر اوسه ټکر صاحب ډېر بربري خوشاله اوسه
څه نظر بر سر چې دوی دا خیر خبرې دي په دې باندې په خبرې کو او څه نظر بر سر
او نو ټکر صاحب زه خبرې خو ډېری دي بلا خبرې دي او دلته کې زموږ سره د وخت کمی وي خو زه د دې پروګرام په وساطت باندې زه یو خبره کوم چې زموږ دا کم ادیبان دي شاعران دي نن سبا پکې ډېر بیماران دي او په دغه بیمارانو کې چې کوم دی نو یو اکمل لیوانی دی او یو طاهر افریدی دی چې د لسو کالو نه چې کوم دی فالج والی دی که نه او یو دا اکمل لیوانی چې کوم دی غریب خو بس شل دی په خپو شل شوی دی اوس پکې نوی سلیم راز صاحب بیمار شوی دی او عبدالرحیم مجذوب چې کوم دی هغه د ډېرې مودې نه یعنی هغه ډو په ځان پوهېږي نه دماغ یې لکه خراب شوي دي او نوی نوی چې کوم مریض دی نو د حماس مطابق مې اورېدلي چې هغه بیمار شوی دی آیا ما ته کنفرم نه ده خو ټکر صاحب دا ټیک دی دا اکثریت زمونږ چې دا کم لیکونکي دي نو د دې چا ته د پیسو ضرورت نشته بغیر د مزدورکارې طبقې نه لکه اکمل لیوانی چې کوم دی نو مزدورکار سړی دی او ټیک دی هغه محتاج وي خو دا نور چې زمونږ کم دغه بیماران دي دا ټول ویل آف خلک دي شتمن خلک دي خو زمونږ چې دا کم یا ادارې دي که نه لکه اکیډمي آف لیٹرز چې کوم دی اکیډمي ادبیات یا رائټر ګلز دی یا چې کوم دی دا نیشنل بک فاؤنډیشن چې په همدې نیت باندې جوړ شوی وو چې دوی به د ادیبانو او د شاعرانو کتابونه چاپ کړي نو کم از کمه چې د بیمارۍ په دوران کې د یو شاعر کتاب چاپ شي او څوک یې ورته راوړي نو کم از کم دومره خو به هغه ته د خوشحالۍ احساس وشي چې یاره زما د عمر آخري وخت او کتاب راته بل چا چاپ کړو نو ډېر خوشحال شي. یا زمونږ پښتو اکیډمي ده نو پښتو اکیډمي ته هم په کار دی چې کوم دغه بې وسه خلک دي چې د دې کتابونه چاپ کول چې کوم دي هغه مخکې کې او د شتمنو خلکو وروستو کې نه نو او دغه رایټر ګلز د دې خو په شرایطو کې ما کتلي چې دا په د ایوب خان په وخت کې په همدې ارادې باندې جوړ شوی چې دا به د ادیبانو د شاعرانو د هغې د ویلفیر د هغې د بهتری خیال به ساتي او د هغې سه مدد کوي د هغې سه به ډېر مرسته کوي. خو افسوس دا دی چې زمونږ دا ادارې چې کوم دي نو دا کارونه نه کوي نو مونږ ورته ډېر په یعنی خفګان هم دی چې زمونږ دا ډېر ښه لیکونکي دي ټول شاعران ادیبان نو زمونږ د حوصله افزایۍ لپاره پکار ده چې دي لکه لږ ډېر دومره څه وکړي چې د هغې باندې حوصله افزایي وشي نو هغه صرف د دوی حوصله افزایي نه وي زمونږ هم حوصله افزایي وي بلکې د ټول قوم به حوصله افزایي وي نو پکار ده چې زمونږ دا خبرې دغه ادارې واوري او په دې باندې عمل وکړي. دغه چې کوم دی حنیف کیس صاحب حنیف کیس صاحب خو زمونږ ډېر ملګری دی او زمونږ سره چې دا کریکولم جوړولو نو زمونږ په ټولو ورکشاپونو کې به دی موجود وو او ډېر ښه د ګپ شپ او ډېر یعنی د ذوق والا سړی دی. د دې په شاعرۍ باندې خو خبرې ډېرې وشوې او اصل کې تکر صرف دا شاعري چې کوم دی دا ډېر عجیبه شعر دی. دا عجیبه شعر داسې دی که اوس مثلا دا ښایست چې کوم دی که نه ښایست یو یو بنیادم دی که نه جیری دی یا لږ تیار څه جیری که نه هغه ټول اندامونه ټیک ټاک وي او یعنی ښه تناسب هر څه پکې موجود وي رنگ یې صحیح وي هر څه خو هغې باوجود مثلا ښکلی نه وي یو بل هغه په مقابلې کې یو بل دغه وي یو بل جینۍ یا لږ وي هغه به د دغې ړومبي بنیادم په مقابله کې د هغه اندامونه به دومره ښه نه وي دغه خو هغه که یو شی وي یو داسې اثر پکې موجود وي چې خلک ځان ته اٹریکټ کوي که نه نو دا چې کوم دی د شعر هم دا مثال دی په شعر کې قافیه به دې ټیک وي ردیف به دې ټیک وي وزن او بهر به ټیک وي لفظونه به ټیک وي هر څه به ټیک ټاک وي خو په شعر کې به اثر نه وي او بل یو شعر به وي چې په هغې کې به کېدای شي لفظونه داسې ډېر ښه نه وي او مصرې به کېدای شي اوږدې او لنډې وي خو په هغې کې یو اثر وي او ټول بر خلکو ته یاد وي نو دا چې کوم دی دا شعر دا د اثر والا شعر دی. لیکن اوس هغه مخکې چې مونږ کوم فضل الرحیم لوهار باندې پروګرام کړی وو که نه یار زه ته په ایمانداری وایم هغه شعرونه چې کوم دي ساده شعرونه وو که نه او هغه ټول ما ته یاد دي هغه د پښتو املا والا او زما زړه ته پاکستان خوړلی دی دا ټول چې کوم دي داسې یعنې اثرات دي که نه چې دا بیا د چا لاډېرېږي نه نو لکه دار چې زه دا نه وایم د حنیف کیس صاحب لکه څلور مجموعې چاپ شوي دي دوی نومونه واخیستو که نه نو لکه دا دی چې د ده شعرونو کې داسې شعرونه شته زه هغې مثال در کوم چې کوم شعرونه یعنی اثر لري او په اورېدونکو باندې اثر کوي خو لکه دا دی چې په شعر کې چې کوم دی دغه اثر پاتې کېدل چې کوم دي دا یو خاص شعر دی او دا چې کوم دی دا د دې سره تعلق نه لري چې دا به د ده به ردیف ټیک وي کافیه به یې ټیک وي او وزن به یې ټیک وي بار به یې ټیک وي دا بس یو خاص شی وي چې هغه په دې شعر کې موجود وي او هغه خلکو ته ټول عمر یاد پاتې شي. اوس دا دی زمونږ چې کوم کلاسیکي شاعران دي، یعنی په زرګونو شعرونه شاعرانو ویلي کړه، خوشحال بابا، رحمان بابا، علی خان او معزول الله خان او عبدالحمید بابا وغیرہ وغیرہ، خو یاد یاد پکې داسې یو څو شعرونه وي چې خلکو ته یاد وي. نو هغه څو شعرونه په دې باندې یاد وي چې پای کې یا خو یو خاص قومي خبره شوې وي، یا پکې یو خاص د ښایست یو داسې اړخ بیان شوی وي چې ډېر منفرد وي، نو هغه چې کوم دی هغه خلکو ته یاد وي. نو شاعر ته کوشش دا پکار وي چې په شعر کې څه خاص داسې خبره وکړي چې هغه چې کوم دی په خلکو باندې اثر وکړي. دا انیس کیل صاحب چې کوم دی د شاعری دې کې یو دغه مقامی ټکی چې کوم دی دا بیان کړی دی، او دا ښه خبره ده چې د خپل علاقې چې کوم مقامی ټکی دی، یعنی د غرونو په غرونو کې چې کومې ونې بوټي کېږي که نه، نو لکه دا بیان کړی دی، نو دا ډېره ښه خبره ده. او بل دا دی چې ما په هغه مخکې پروګرام کې دا ویلي چې دا شاعر ادیب چې کوم دی که نه، د خوشحال بابا په دې باندې په دستارنامې کې پوره چپټر لیکلی دی چې د ده کلام ته هر یو شی چې کوم هر یو سړی چې کوم دی د ده د کلام جاسوس وي، یعنی د ده په کلام کې چې کوم دی دغه نقطې لټوي، نقطې پکې لټوي چې دا هر یو لوستونکی د ده د کلام جاسوس وي که نه. جاسوس مطلب دا دی چې هغه پکې یعنی داسې یو شی روباسي چې زه وګورم چې دا کومه خامي پکې ده چې زه یې روباسم. نو ځکه ما په هغه مخکې پروګرام کړی وي چې د شاعر ادیب ته چې کوم دی دا خپل کلام یا خپل چې څه لیکلي وي هغه بار بار کتل پکار وي چې چېرته د املا غلطۍ خو نشته یا چېرته نور غلطۍ خو نشته. اوس په دې کې یو ټکی استعمال کړی، سکال سکال سین هی سا، نو دا س خو نه دی که نه، دا سګ دی، سګ سی سین او سین سین او گی، یعنی موږ ورته سج سج کال یا سج، نو دا سګ کال دی، سګ کال سج سج کال. او د لیکل سین هی سا، نو ګوره دته دا پکارو، دا پکارو چې تپوس ته کړی چې یار دا ټکی چې مونږ استعمالوو سکال چې دا اصلي ټکی دی څه شی. نو لکه دا دی چې دغسې نور ټکی چې کوم او که سګنی وړی خدای وکړو، ماته جانان د سور د سور پیزوان ویلی دینا، نو دا دا چې کوم دی او ها بیا چې کوم دی ان پن ان پن، نو دا پی نه دی ان پن ان دا دا ربیا ته کوي انن فنن انن فنن، نو بیا دا هغې نه چې کوم دی مونږ ان فن جوړ کړی دی که نه. ښه بیا چې کوم دی خوید خوید یو لفظ دی، خوید خوید دا اوربشي چې وي که نه، او وایي چې خر د خویدو په خوراک څه پوهېږي. نو د خې دال لیکلی دی، نه پوهېږم چې د دې په سواد کې چې کوم دی دا خد استعمالېږي یا خود استعمالېږي، خو دا ټکی چې کوم دی دا خوید دی، خوید دی خو واو پکې دی، دا واو چې کوم دی دا پکې مونږ خو پکې وایو خوید ورته مونږ وایو که نه، او تاسو پکې دا واو سایلنټ کوې خو واو پکې دی. ښه بیا چې کوم دی دا خونان چې کوم دي خونان، نو دا په خین باندې لیکلی شي، په خې باندې نه دی، شون دی که نه، نو شون بیا په خې باندې لیکلی شي. او بیا چې کوم دی شرمخ، دا یعنی دا ټکی پخوا ما ته پته نه وه چې دا په خین باندې دی، بیا چې ما د خوشحال بابا کلمي نسخې به کتې که نه فرهنګ پاره، نو هلته چې کوم دی شرمش لیکل شرمش شرمش شرمشان، نو هغه شین چې کوم دی دا خین شوی دی، نو شرمخان. او دغسې نور یعنی ټکي دي. دا د دې دپاره وایم چې د شاعر ته چې کوم دی نو په دې ټکو استعمال کې ډېر احتیاط پکار وي، او چې کوم ځای کې په املا کې هغه ته کنفیوژن وي نو د بل چا نه تپوس پکار دی، خو دا املا چې کوم دی دا بالکل ټیک لیکل پکار وي، چې نور زمونږ ځوانان چې کوم دي اب زمونږ د دې املا نه تاثر اخلي، نو پکار دی چې غلط تاثر وانهلي.
دا صحیح خبره ده.
او ځکه چې شاعر خود ګوره د معاشرې خود د ټولو نه زیرک او د ټولو نه دغه سړی چې وي کلمند سړی او شاعر وي که نه، نو چې شاعر غلط ته رونمایي کړي نو هغه ټول عمر چې کوم دی ټول عمر په هغه خلکو باندې دی، هغه اثرات چې کوم وي قائم وي که نه، نو اثر چې کوم دی ټیک پر خپل پکار دي، غلط اثر پر خپل پکار دي. ځکه چې یو سټوډنټ دی یو سټوډنټ ته هغه اداکار سبا سکي او د حنیف کیس یا زما یا د بل یا د بل شاعر د هغه د شعر د حواله پور کې چې هلته راټکې داسې لیکلې دی نو چې ده په خپله غلط لیکلې وي هغه هلک خو بیا وروسته څه وي ما داسې جنګ کولو نو دې ته ډېره توجه پکار ده باقي چې کوم دی نو ما یو څو شعرونه د ده د شعرې نه ادا کړي دي چې ځکه چې دی خو ډېر ویښ شاعر دی ډېر ویښ شاعر دی او دا چې کوم زموږ د معاشرتي خرابې دي معاشرتي لاندے باندے دے پدے باندے تا خبر کھڑی دا او لگے چکم دی یعنی ڈیرے باریک باریک نکتے چکم دی آئے راسپر دی باغے خبر کھڑی دا اگر چھے زین شیون دا سی دی چا ما تا ڈیر پائمال خکاری پائمال او تا ذکر وائے ما چاہا ما دا سی ما یعنی جما بدا دا شہر رو کتو نما تا با ایک دم دا سی یو دا شان رو خطی یو سرک شان دا خیر مچر تور دلے دے او بیا بس تاں سڑے رایا تے شاہ شاعر دا خود اگ پ کلام کدا خیال بیان شوے دے نو شاعر دا ہم پکار وی ٹھیک تے کل کل اج کم دے نو دا اور کے دا سکھی کی چے دغوشی یا توارو دوشی کنا ہو لک دے سوچ پکار دے کم خیال یو ور بیان شوی کنا خ شاعر دا بیا خیال بیا بیا بیان نکی بل چا بیان کھڑی وی کنا چ بیا بیان کی نو پدے کہ تد تد دد دو کتابو نو ماترا دلو تو وہ کتابوں کے ماں تقریباً یو شل شعروں دا سے نوٹ کرو کیا خیالات چکن دیا ماں مخ کے پنور شاعران کو کتلی دینو دے تے احتیاط پکار دے اور دانیف کیس پشان شاعر چکن دے زتا خوب بیا دیر احتیاط پکار دے زکر چیدے پسوات کے دیر مشہور شاعر دے خجی نو دمڑی سر تھا
خاز بس یو شیر نمی وائے وقت بالکل ختم دے
دمڑی آنا پینزہ میٹر خلاپا ہاں دبا صحیح دے دمڑی سر تا ڈیوی مبلا د مړی سر ته ډیوی مو بلوې زه چې د ژوند لار کې ډیوی کېږدو
ډېر ښه ډېر ښه
او ما چې غزل ته د ابهام جامو کې نا چولې ما چې غزل ته د ابهام جامو کې نا چولې خبره دا وا چې نظر مې په ابلاغ ساتو ما چې غزل ته د ابهام جامو کې نا چولې خبره دا وا چې نظر مې په ابلاغ ساتو او خلق دمرا ارزان شوے دے یارانو خلق دمرا ارزان شوے دے یارانو چہ جوان دل تک گران شوے دے یارانو لا دیر خ خیال دے دیر خ خیال دے خلق چیپ شوے دے کنا ارزان دے نسی کم دے کہ خلق ارزان خیال تک جوان گران وی او سواتا اوری پتا بل کرو سواتا اوری پتا بل کرو یو بوٹان وی بل پت کہے دے دا دیر خی شاری دی ٹک ٹاک شاری دی او تکر سے دا یو شعر واورا تکر دا مر خبر اوری نو ناسس تا غوکشا او تکر دا جوان خبر اوری شاعری او گورا
و دیخا
چی دخپل زاد دا دائره لخول او اتما چی دخپل زاد دا دائره لخول او اتما گل شم خکار شم دا از غول شپول او اتما
دیر خشیر تی دیر خشیر تی
او ما بل یو شعر دی چې ما ته ښکار شوی پښتون مخې ته شو زر واپس شوم ما ته ښکار شوی پښتون مخې ته شو زر واپس شوم کله چې ښکار ته زه پرون مرغو ته ووتم یعنی چې کله زه د مرغو ښکار پسې لاړم نو زر راته هغه په سواد کې چې کوم غوبلی شوي وو پښتانه ښکار شوي وو ټول د مرغانو په شان ښکار شوي وو هغه چې رعایت شوي نو بس د ښکار نه بیا را واپس شوم نو دیکھ ڈیر آگا سن سٹو آگا ڈیر نازک خیال دل گئے او بل یو شیر دے چھے دا سی نا چھے یو جانان زما قاتل دے دا سی نا یو جانان زما قاتل دے زما زرور سر ہم پک شامل دے
و دیر خا دیر خا دیر خا دیر دیر منن دا چھتے ستاسو دیر دیر منن خوش آلو سے خبوری دن کو مالا زما پروڈوسر وقت ورشا لے جزت راکے پلوے لہن بارو او خش پتا شوالو
د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده vo1news.com.